ازي اداري او تدريسي ستونزې درلودلې یا لري او تر اوسه په دې نه یو توانېدلې چې دغه ته د حل لارې یعنې برابرې کړو. برسېره په دې هم په جریان د دوو کالو کې موږ وتوانېدو هغه دولسم پاس ښوونکي چې تېر کلونه استخدام شوي وو د 2000 په شاوخوا کې، یو دیر سلنه وناس یا خزینه طبقه تشکیلوي. دا مو له 12 صنف نه 14 سوي پورې ورسول او دوی په دې توانېدلې دي چې په تدریس کې او په کیفیت د معرف کې غټ بدلون رامنځته کړي. په دغه 2000 تنو کې چې دا فارغ شوي په جریان د دوو کالو کې یو تعداد زیاتو لاره پانتونونو ته پیدا کړي چې دا موږ ته یوه لویه لاسته راوړنه ده. یو ښه مثال یې دا درکوی سو چې د مک سره محصله وه او دارالمعلمین اخلاص کې په خونومرو پانتون ته لاره پیدا کړه. خوشبختانه نن په دارالمعلمین کې ښوونکې ده چې دا د پکتیا د عالي دارالمعلمین یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. ورسره په نهو مراکزو کې چې موږ عملاً تدریس جریان لري، په دې وتوانېدو چې د دوی د اداري او تدریسي چارو د پرمختګ دپاره بعضې ضروري توکي چې هغه میز، چوکۍ، پروجیکتور، کمپیوټر لاپ او دوی ته برېښنا ورسو، دا مو په سنبال کړي دي او دې ته توانمندي دوی پیدا کړي چې دوی خپل اداري او تدریسي کارونه یو اندازه په خپل سر ته ورسي. بله غټه موضوع یا لاسته راوړنه هغه دا وه چې په تېر کال کې موږ 15 ښوونکي یعنی د دارالمعلمین ښوونکي مرکز ته یعنی د امریکایي پانتون ته واستول چې دوی به انشاءالله ماستران کېږي. او د پکتیا په کچه دا یوه لویه سرمایه ده چې ماستر په پکتیا کې په یوه ولسوالۍ کې عملاً تدریس کوي. او په دې وتوانېدو چې تقریبا د 100,000 شاوخوا کتابونه د مومد په شکل پکتیا مرکز ته را انتقال کړو او ولسوالۍ ته عملاً ویش روان ده چې دا به د کیفیت په برخه کې ډېر تاثیر ګذاره پروګرام.
تاسو د کتابونو خبره هم وکړه، تاسو پخوا وویل د ځینو مدني فعالانو سره په شریک کوم نوی پروګرام او پلان طرحه کړی دی که پیغه پاړم راته وای.
پروګرام داسې لرو انشاءالله تعالی نور باید د پکتیا ولس او د افغانستان ولس خودکفا سي، په خپل ملي روحیه باید سنبال سي. بعضي د ولایتي شورا وکیل صاحبانو، نوی کاندید صاحبانو چې پارلمان ته کاندید دي، د ولایت مقام لخوا او د بعضو زورڅواندو علماو تجارانو لخوا دا وعده را سره سوي چې مکتبه په ولسوالیو کې او په مرکز کې لابراتوارونه او د کتابخونی چې هغو کې به تقریبا د 1500 شاوخوا علمي کتابونه موجود وي، دا به راته جوړوي. او مدني ټولنې بلاخص ژورنالستانو ته یعنی امید داده چې دا موضوع را سره تعقیب کړي او د ته لا وسعت ورکړي تر څو خود کفا سو، په خپلو پښو ودرېږو او خپل ولس ته خپله خدمت وکړو.
څومره امکانات ته ضرورت لري او دا خبرې به خلک څومره ومني در سره دا تجاران مدني فعالان او دا عمومي کمپاین به کله پیلوي؟
انشاءالله تعالی د تعلیمي کال د پیل سره چې البته رئیس جمهور د مکتب زنګ وکړنګو دغه سره د موږ تعلیمي کال پیل ده. ضرورت موږ لرو چې د دې میاشتې په اخره کې انشاءالله دغه موضوعاتو ته رسیدګي وکړو. دا مصارف ډیر محدود دي، یعنی ډیر زیات نه دي. هر مرکز که څوک غواړي چې تجهیز شي د 1,500,000 افغانیو شاوخوا کې په ډېر ښه کیفیت سره تجهیز کېدلی سي، د لابراتوار نه رانیولې بیا تر کتابخانې او بیا تر الماریو تر هر څه پورې. دا دومره غټ مصرف نه ده چې خدای مکه د افغانستان ولس تجاران، ولایتي شورا وکیل صاحبان او د حکومتي چارواکي په دکې همکاري راسره ونه کړای سي. یعنی امکانات شته په ډېر کمو مصارفو سره دا موږ کولی شو چې تجهیز کړو او د کیفیت په برخه کې یو انقلاب رامنځته.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. د بحث په درېیمه برخه کې د بس موضوع مو د پکتیا د ښوونکو ستونزې. د بس ګډونوال مو دي د ښوونکو د عالي موسسې یعنی پکتیا دارالمعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز امیر استاد بشیر احمد زرمتای، د پکتیا دارالمعلمین یو تن زده کوونکی کاری صاحب عبدالله مبارک، بیا هم دوی ته خره غلاست ویم په ستونزو او لاسته راوړنو مو خبرې وکړې. خو د ستونزو لپاره حل لارې څه دي په دې باندې به هم خبرې کوو، خو مخکې له هغه نه چې د حل لارو ته راسو، قانی صاحب وویل چې دوی د مدني ټولنو ولایتي شورا د وکیلانو، پارلماني ځینو وکیلانو سره یا نو هغه مطرح څیرو سره چې په پکتیا کې غواړي راتلونکي ډېر مدني فعالیتونه وکړي، له هغوی سره یې خبرې کړې دي او په شریکه به په نهو مرکزونو کې دوی لابراتوارونه او کتابتونونه جوړوي چې دا پکتیا ته یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کېږي د دوی د خبرو په اساس. نو موږ هم دا هیله لرو چې د پکتیا تجاران او ځینې مطرح څیرې به په دې کې ډېره فعاله ونډه واخلي. استاد بشیر احمد نه پوښتو، دغه هغه ستونزو ته سیده یادونه وکړه، هغه ستونزې چې دی ویني د غول لپاره یې حل لاره وړاندیز څه ده یا وزارت څه کولی شي دوی سره؟
د استادانو ستونزې تا پنج درته مې ویلې په دې باندې، دا دومره مشکلې ستونزې نه دي. یعنی د اگر د دې وزارت یا د معرف د وزارت لوسه پوره ده، یا مثلا د ولایت په سطحه باندې د والي صاحب لوسه پوره ده چې دلته یو استاد یو نمره کور ورکړي، یا مثلا نور د ژوند مسؤلیت ورته برابر کړي، دا خو کوم مشکل کار نه دی. استادان پر که داسې کارونه وشي د معرف قدرت کې هم پوره ده، دومره زیات مسلې نه دي چې سړی حل ونه کولی شي. دا یو اراده غواړي، که نه دولت اراده وکولی وکړي دا کارونه دومره مشکل نه دي او په اسان توګه باندې حل کولی شي.
مننه استاد. قاري صاحب عبدالله مبارک، نوي حل لارې څه دي در سره د معرف د لا ښه والي لپاره او په پکتیا کې د مدني ټولنو د فعالېدو او د ځوانانو د فعالیت په دې برخه کې د زیاتېدو خاطر؟
د معلمینو بلکې د مسلکي معلمینو استخدام دا د وزارت معرف لپاره یو مهم کار دی. هغه په دې معنی چې یو مسلکي ښوونکی نه وي موجود، نو د شاګردان به ټول داسې بې کیفیته نشونما کوي او وده به کوي. نو دې لپاره مهم ګام دا ده چې وزارت معرف چې معلمانو ته، هغه معلمانو ته چې مسلکي معلمان وي، هغه ښوونکو ته د یو څه اقتصادي برخه کې داسې وړاندیزونه مخته کړي چې په هغه بنا باندې یو لایق سړی چې د پوهنتون نه فارغ وي یا چار د پاس وي، داسې لایق شخص وي، نو هغه کولی شي چې دی معلم ځان استخدام کړي، دا چې بل ارګان ته ځي یا انجی اوز ته ځي یا موسساتو ته ځي چې هلته لږ معاشونه ښه دي، نو په جای دې چې هلته لاړ شي د کولی شي چې معرف ته راشي. نو دغسې د معلم په ستونزې پرفه کولو سره د شاګردانو سره کیفیت هم ښه کېږي. او بله ستونزه چې ما تاسو ته یادوري وکړه، تر څو پورې چې نظام نه وي ښه شوی هېڅ د ښه کېدو امکانات نشته. هغه په دې معنا چې که چېرته د دولسم ټولګي فارغ چې هغه لایق شاګرد وي، هغه چې نو څومره نمرې یوسیم په یوه اداره کې هم د ته اعتبار د سند ته نه ورکول کېږي چې آیا د نمرې د حقیقت باندې صحیح وړي دي یا ناقصې دي. نو دې دپاره دوی کانکور ته منتظر وي. څوک چې په کانکور کې ښې نمرې یوسي، نو هغه شاګرد یو معیاري شاګرد وي او خلکو ته یا ملت ته یا دولت ته د اعتبار وړ وي. ما په دې اساس باندې د نظام خبره وکوله، لکه مخکې چې تاسو ته ما یادوري کړه، د معرف وزارت چې باید خپل د خارج مملکتو څخه چې مثبت نظامونه لري، هغه نه د دوی لیک تقلید وکړي چې د هلکانو یا د شاګردانو ظرفیت لوړ سي، او دا به د ملت او د انسانیت د تعمیر یوه لویه برخه جوړوي.
مننه. قانی صاحب، تاسو سره حل لارې څه دي؟
د حل لارې که غر جګدم په سر یې لار سته، دومره جدي ستونزې نشته، نه دومره غټې بودیجې ته اړتیا ده چې خدای مکه یوه عمده پروژه او ترتوانی ونوز. د حل لارې دا دي چې د ځمکې په ورکړه کې باید قومي مسیران، علما، روحانیون، ولسوال صاحبان رغنده رول ولوبوي. ورسره د لابراتوارونو د کتابخانو په تجهیز کې مدني ټولنې، تجاران، د پارلمان وکیل صاحبان، ولایتي شورا وکیل صاحبان، دا باید رغنده رول ولوبوي. د کیفیت په لوړولو کې یا د استاد په معیشت او په مسؤلیت په برابرولو کې د ولایت مقام، د پوهنې وزارت دا مکلفیت او دنده لري تر څو د دوی ضرورتونه، د دوی مشکلات تشخیص، د ادارې سره په تفاهم دوی ته د حل لارې ولټوي او برابرې کړي. او دا کوم سخت کار نه ده، مشکله نه ده، هیڅ ازینې ته ضرورت نشته، صرف یو دقیقه ارزیابي ته ضرورت ده او په واقعي شکل اقدام کولو ته ضرورت ده د قانون په چوکاټ کې.
یعنی تاسو خبر نه داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې دلته کولس څومره همکاري کړې ده، حکومت بې پامي کړې؟
زیاتره بې پامي ولس ته متوجه ده. کچیرې ولس حکومتي چارواکي خپل دندو ته، خپل مکلفیتونو ته متوجه نکړي او په خپل اولاد پسې، په خپل معسل پسې ونه ګرځي، په خپل ملکیت پسې، په خپل تعمیر پسې، زه فکر نه کوم چې دولت دې دغه موضوعاتو ته رسیدګي وکولی شي. زیاتره رول دی په دا مواردو کې ولس ولوبوي.
په ولس کې مدني ټولنې، ولایتي شورا، وکیلان او نور فعالین، دوی ته د سپارښتنې څه دي؟ دوی باید څومره د فشار اله ګرځېدلی؟
زیاتره رول د یوې ادارې یا د یوه نظام یا د یوه ولایت ولایتي اداراتو د تقویت په برخه کې ولس لري. مدني ټولنې، وکیل صاحبان، قومي مسیران، علما دمغه ټولنې او دمغه منطقې ډېر رول لري. کچیر دوی خپل رول، خپل مکلفیات، خپل مسؤلیت په رغنده شکل ادا کړي، نظارت وکړي، وګرځي، مجلسونه دایر کړي، مشکلاتو ته د حل لارې ولټوي، زویم زیاتره مشکلات به په همدغو ناستو کې، په همدغو حرکتونو کې، په همدغو ابتکاراتو کې او په دغه نظارت کې حل شي.
مننه تاسو ټولو ناستو تر دې وخته په بحث کې را سره برخه واخلئ.
تاسو نه مننه. سلامت.